السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي د اردو د جوړولو کارونه یې 80% مخته تللي دي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمي ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د افغانستان خلک د یوې مجهزې اردو خاوندان شي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو او دغه راز د هغو کسانو لپاره نوي اصول وضع کړي دي چې ګیري خري. دوی ویلي چې به حجاب ښځې باید له دفترونو منفک شي او هغه کسان په دولتونو په دفترونو کې ونګمارل شي چې ګیري ونه لري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې له یونیسف سره په ګډه له څو سیمو پرته د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین دوهم پړاو نن پیل شو. د عامه روغتیا وزارت وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره 9.1 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو په لیکو کې د تصفیې کمیسون وایي 13 میاشتو کې 4.5 زره کسان له خپلو لیکو ایستلي دي. د دې کمیسون مشر لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل له دې کسانو ځینې نیول شوي او عدلي ارګانونو ته سپارل شوي دي. له دې سره د تصفیې د کمیسون کارونه هم پای ته ورسېدل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر د هیواد ټولو والیانو او ولسوالانو ته امر کړی چې د لوڅو څاګانو د پټولو په برخه کې اقدام وکړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت له لوري خپور شوی د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له قول راغلی چې په زابل ولایت کې په یو څا کې د حیدر په نوم د یو ماشوم له لوېدو او مړینې وروسته د والیان او ولسوالان ځانګړي پلاوي وټاکي. لوڅو څاګانې او برمې د معلومې او خاوندانو ته دی وایي چې سرونه یې ورپټ کړي. متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات ورسره دي چې خی روسیا پر اوکران د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکران یو شمیر خلک یو شمیر ځانګړي وګړي په نخښ کړي او یې وژني یا یې کمپونو ته واستوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو په څانګه کې د امریکا سفیر بات شیبا نیل کراکر پرون د کب په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنری ته د هغې لیک محتویات روښانه کړل چې د امریکا د استخباراتو لخوا راټول شوي او بوګنوون کې جزئیات پکې دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو مسئلو په اړه اوریدلی شئ. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو لپاره نوي اصول وضع کړي. طالبان وایي د پوځ جوړولو چارې هم نږدې بشپړې کړي خو کتونکي وایي د کمه موده کې مسلکي اردو نشي جوړېدی.
جنګي ډله ده او جنګي قطعات جوړ کړي دي او یې جوړوي او یې درلودل د مخکې نه فقط نوم یې ورته بدل کړی دی.
یوه ډله معترضو ښځو د امریکا له ولسمشر وغوښتل چې د افغانستان د شتمنۍ د تصرف پریکړه له سره وارزوي. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د طالبانو حکومت وایي د ژبو پیاوړتیا ته پروګرامونه لري.
محکمې نه غواړو چې د دغه خلاف د حقوق بشر د افغانستان پریکړه رد کړي.
د لوبو له میدانه او تاندې څنګ درته په دویمه نیمایي کې لرو.
هر افغان سی په ارزه بغږیږي هغه د قدر وړ ده. ژبې سي دي د غو د توسعه او پرمختګ لپاره پروګرامونه باندې تر نظر لاندې وي.
هله دا تر پای زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبری ټولګي د سار موضوع دا چې لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم پلان دا وریدل د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا تازه اعلامیه خبره شوې ده. په دې اعلامیه کې پر ښځو او هغو دولتي کارکونکو یو شمیر بندیزونه لګول شوي چې ګیري خري. دا چې جزئیات څه دي احمد تکل دا اعلامیه لوستې اوس را سره سټوډیو کې دی. تکل صاحب څه ویل شوي دي په دې اعلامیه کې؟
ډیره زیاته مننه. په یو اعلامیه کې چې د افغانستان د دولت لخوا د طالبانو د حکومت لخوا خبره شوې ده ویل شوې دي چې دا اعلامیه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې ده او په دې کې ویل شوې دي چې څو پلاوي د دې وزارت ورغلي دي له یو شمیر دولتي ادارو څخه لیدنه کړې. ویل دي چې په دا پلاوي بیلابیل پلاوي د پوهنې وزارت ته د ښار جوړونې وزارت ته د عدلیې وزارت د اوبو برېښنا وزارت فوایدامې وزارت د کلیو د پراختیا وزارت سترې محکمې او د کابل ښاروالۍ دفترونو ته ورغلی دي او هلته یې له چارواکو سره او له وزیرانو له معینانو د کابل ښاروالۍ د معین یادونه یې کړې. د سترې محکمې د دفتر د رئیس یادونه یې کړې چې له دې ټولو سره دوی لیدلی دي د پلاوي او هغوی هڅولی دي چې په دفترونو کې شرعي اوامرو ته متوجه اوسي او د هغه د پلي کولو په برخه کې اقدام وکړي. په بیان کې راغلی دي چې د وزارتونو کې پلاو د خپل وزارت لارښوونې په لیکلې بڼه د چارواکو ته ورسپارلی دي او د عملي کولو په برخه کې له هغونه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. او مهم ټکی دا دی چې دوی نه غوښتل شوي دي له دولتي چارواکو نه د دغو دولتي ادارو له چارواکو نه غوښتل شوي دي چې ښځینه کارکوونکي باید شرعي حجاب حتماً مراعت کړي. البته لودین صاحب شرعي حجاب خو مخکې هم په پخوا کلونو کې هم په ټولو دفترونو کې د افغانستان مراعت کېده، مګر د هغه تعبیر چې د طالبانو له حجاب نه دی، د طالبانو حکومت له حجاب نه وړاندې کړی، هغه متفاوت دی. یو ډول عربي حجاب دی چې هغه باید ښځې مکلفې دي چې هغه لباس باید واغوندي، او ویل شوي دي چې د حجاب د نه مراعتولو په صورت کې، یعنی د همدې ډول حجاب د نه مراعتولو په صورت کې، باید له دولتي ادارو ښځینه کارکوونکي منفک شي. همداراز د نارینه او ښځینه دولتي کارکوونکو د ادارو د کارځایونو په باب ویل شوي دي په بیان کې چې باید جلاوي د دوی د کار ځایونه، او دا هم ویل شوي دي چې د دولتي مامورینو صورت او سیرت باید له شریعت سره سمون ولري، او وایي چې په وزارتونو او ریاستونو کې دولتي کارکوونکي لمونځ باید په جماعت سره ادا کړي، او زیاتوي چې کم عمره او بیګیرې کسان باید په دولتي ادارو کې استخدام نشي، او د دوی استخدام باید په جدي ډول بند شي، او همدارس به حجاب ښځې دولتي ادارو ته لمننو باید منوي څو د فساد مخنیوي وشي.
ډیره مننه تکل صاحب، سلامت اوسې. کور مو ودان اوریدونکو تاسو واوریدل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا نوې اعلامیه خبره شوې ده. په دې اعلامیه کې ځینې بندیزونه لګول شوي، البته په هغو ښځو چې د طالبانو په وینا حجاب نه مراتوي، یا پر هغو ځوانانو او هلکانو یا نارینه وو چې ګیرې نه پرېږدي. د طالبانو ویل چې دغه کسان به د دوی په دولتي ادارو کې ځای ونه لري. دا چې دا محدودیتونه په څه معنا کېدلی سي د تحلیل لپاره سیاستواله او د ښځو فعاله شکریا بارکزی سټوډیو ته وصل ده. میرمن بارکزی، ستړي مشي، تاسو راپور واورید، څه فکر کوئ دا ډول محدودیتونه په څه معنا کېدلی سي، خصوصا د هغو انجونو لپاره یا د هغو ځوانانو لپاره چې د دې اعلامیې له مخې ژوند متاثره کیږي؟
سلامونه او نیکی هیلی. از اول سخت متاثره شوم، ځکه چې امر بالمعروف که وزارت دی او که یوه اداره ده، دومره صلاحیت او واک لري چې حتی قضا باندې هم حکم ورکوای سي. البته د دوی سپارښتنې زه نه پوهېږم چې تر کوم حده پورې شرعي سپارښتنې دي، ځکه چې د شریعت پر اساس باندې خو دوی دغه رقم سپارښتنې خلکو ته نشي کولی. په شریعت کې اول دوی باید خپل سترګې ساتر کړي، خپل کړنې د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. او پاتې شوله د حجاب موضوع، آیا هغه حجاب چې دوی وایي هغه شرعي حجاب دی که هغه د طالبانو حجاب دی؟ زما په فکر چادري او یا هم مخ ټول مخ پټول دا هغه مورد دی چې د طالبانو لخوا څخه بیان شوی، په شریعت کې نشته. نو متاسفانه طالبان خپل عقدې خپل نظریات هم د شریعت په نامه باندې راځي او په خلکو باندې تړي. په شریعت کې جبر او اکراه نشته. په شریعت کې دا نشته چې تاسو خلکو ته ووایئ چې شی واغوندئ شی وانه غوندئ، او په شریعت کې په جبر باندې لمونځ هم نشته. په شریعت کې په جبر باندې د ګیرې جوړول ویښته جوړول هم نشته. په شریعت کې هغه حریم خصوصی ته احترام شته، په شریعت کې قوانینو ته احترام شته. دا د کوم قانون له رویه دوی دغه سپارښتنه کوي؟ چا دوی ته دومره واک ورکړی؟ آیا دوی نه پوهېږي چې په شریعت کې د شرعي حساب په اساس کې دوی اول باید د خلکو حق ته درناوی وکړي، هغوی خصوصي حریم چې د هغوی کالي لباس او مخته هغه ته احترام وکي کنه نو بیا د راشه د شریعت خبر وکي د شریعت په اساس باندې یوول باید خلکو
کې چې کړه د وزارت رامنځ سدوی ویل چې د دوی سپارښتنې به تر ډیره یوازې د سپارښتنې په چوکاټ کې پاتې کیږي اما اوس داسې ښکاری چې تقریبا دوی یو څه مخکې سره تللی ویل دي چې به حجاب خزه باید له کاره منفک شي او هغه ځوانان چې ګیرې نه لري یا ګیرې نه پرېږدي ګیرې خري هغوی هم باید استخدام نشي دا پریکړه فکر نه کوي چې یو ډول له وخت مخکې یا هم ډیره په بیړه کړي
زه فکر کوم طالبان دا اول نه تر ننه پورې تناقض ګوی لري خبرې یو څه دي او کړنې بل څه او پاتې شول دا چې زه د دې طرفدار نه یم چې تاسو او یا هم نور څوک افغان میرمنو ته به حجاب میرمنې وایسته زما غوښتنم دغه ده چې که چیرته د طالبانو نه نقل قول کیږي هغه هغوی هم باید اصلاح شي چې کم حجاب چې دوی وایي اول دوی د خپل سترګې ساتر کړي د بل چا ښځو او نجونو ته ونه ګوري چې څه شی اغوستی څه شی نه دی اغوستی د دې تر څنګ زه فکر کوم دغه محدودیتونه دي سربیره پر دې چې دوی ښځې کار ته نه پرېږدي مګر هغه ښځې معلمین یا نور خلک چې کوای شي د کار زمینه ورته برابره شي ځکه چې مکتبونه دوی اعلان وکړه چې باید شروع شي حمل میاشت کې او بیا دا رقم محدودیتونه هغوی باندې وضع کول او اتومات منفک کول از دادان اسلامی قوانین ده نه ده افغانی قوانین ده نه ده ټولنې دود و دستور ده تبعیض ده د ښځو په مقابل کې دا تبعیض ده د ځوانانو په مقابل کې دا هغه متاسفانه تیره نظر او د تهجر او تعقر نه ډک لیدلوری او کتنه د افغانستان د خلکو لپاره ده
ډیره ډیره مننه میرمن بارکزی شکریا بارکزی و چې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف لخوا پر نویو لګول شوو مقرراتو له ازادي رادیو سره خبرې کول
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
وسم راځو یوې بلې موضوع ته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي د اردو د جوړولو کار 50% مخته تللی دغه وزارت وایي چې افغانستان به ډیر ژر د مجهز اردو خاوندان چې خو د چارو کتونکي بیا شک پرې لري
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې او شپږ ورځې کېږي د حکومت د دفاع وزارت ډیر ژر د اردو د جوړېدو خبره کوي خو د مخکینی نظام د دفاع وزارت یو چارواکی بیا وایي په دومره کم وخت کې په خپل اصلي مفهوم د اردو جوړېدل ناشونی خبره ده د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل چې د پوز یا اردو د جوړولو 50% کار مخته ولاړ دی او ډیر ژر به د افغانستان خلک د وی مجهز اردو خاوندان شي
تقریبا 15% کار شوی په ډیر نږدې راتلونکي کې به د افغانستان خلک یو مجهزه منظمه خپلواکه او ژمنه اردو ولري
مستقل او متحد خواهیم داشت
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد هم د افغانستان د ملي تلویزیون سره په خبرو کې د وی مجهز اردو د جوړولو خبره کړې وه او ویلي و چې د اردو لپاره د نوملیکنې بهیر تر 30,000 کسانو پورې رسیدلی دی که څه هم ښاغلي خوارزمي د دغې اردو د تمویل په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو محمد یعقوب مجاهد په خپله مرکه کې ویلي وه د دوی نوې اردو به 130,000 کسیزه وي او د چا په مرستو به هم تکیه نه وي خو د مخکینی جمهوري نظام د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا په دې اړه وایي
د اردو شکل تر اوسه پورې دیو نه لري او نه دومره زر هغه اردو چې په کوم مفهوم باندې ده هغه جوړولی شي البته جنگی ډله ده او جنگی قطعات جوړ کړي دي او یې جوړوي او یې درلودل د مخکې نه فقط نوم یې ورته بدل کړی دی
خاغله میاخیل د اردو د تمویل موضوع هم مهمه ګڼي د مخکینی نظام د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو لمخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 لکه امنیتي او دفاعي ځواکونه و چې د نړیوالې ټولنې ډیر د امریکا په مرسته تمویلېدل خو د تیر میلادي کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره دا پوز چې میلیارډونه ډالره پرې لګښ شوی و وپاشل شو چې یو شمېر یې له هېواده بهر ولاړه او یو شمېر یې هم په هېواد کې دننه په کورونو ناست دي
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ
وسم راځو یوې بلې موضوع ته. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون خپل چارې پای ته ورسولې. دوی ویل چې په تیرو 15 میاشتو کې 4,500 نامطلوب کسان له خپل لیکو ایستلي. تفصیل په دې راپور کې
که څام نګدي هر ورس په ټولنیزو رسنیو کې د طالب وسلوالو لخوا خلکو سره د ناسم ناقانون او خپل سری چلن په اړه شکایتونه خپریږي. خو د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون نن خپل صفونه پاک اعلان کړل. دا په داسې حال کې ده چې یوازې روانه اونۍ په کابل او کندهار کې یوه میرمن او یو ډاکټر د طالبانو په ډزو کې وژل شوي دي. خو د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون رئیس او د دفاع وزارت سرمفتش لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل دوی په تیرو 15 میاشتو کې نږدې 3,500 شکایتونه څېړلي او پر همدې بنسټ 3,350 تنه له خپلو لیکو ویستلی دي چې 115 تنه یې کم عمره هلکان دي. خغلی حکیمی په خبره له دې وروسته د دوی مسؤلیتونه له درېګونو امنیتي او دفاعي ارګانونو جوړ شوی امنیتي کمیسیون مخته وړي.
د نظامي ارګانو د همغږۍ او نظامي چارو د تنظیم لپاره د امنیتي چارو کمیسیون جوړ شوی دی. صفونه تصفیه د چارو نظارت او تداوم، بیا کتنه د ایستل شویو کسانو تعقیب او د بیا داخلېدو مخنیوی د همدې کمیسیون دنده ده. په همدې اساس د صفونه تصفیه کمیسیون خپل کار بشپړ او د اسلامي امارت لیکې پاک اعلانوي.
د طالبانو د دفاع وزارت سرمفتش زیات کړه په اخراج شوی او کسانو کې له داعش سره د اړیکو په تور هم یو شمیر کسان نیول شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. خو هغه په دې اړه قرار ارقام ورنه کړل. د خپلو لیکو یوازې په 15 میاشتو کې د نږدې 4,500 کسانو اخراج د اندېښنه او پوښتنه لا زیاتوي چې د طالبانو په صفونو کې په څومره شمیر غیر مسؤول وسلوالو ځای موندلی. د طالبانو له لیکو د ویستل شویو کسانو پر ضد د انسان تښتونې، غصب، قتل، غلا او غیر انساني چلند په تړاو شکایتونه ثبت شوي دي. د دې کمیسیون د شکایتونو د څېړلو مرستیال صبغت الله لطیفي:
لکه د اختطافچیانو مخنیوی د هیواد په ټولو ولایاتو کې او د هیوادوالو د غټو غټو شرکتونو مشکلات ورحل کول، همداراز هغه مجاهدین چې له ولس سره مخامخ کیږي د هغوی پر اخلاقي برخورد کار کول.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون 15 میاشتې وړاندې په دې موخه جوړ شو چې له خپلو لیکو هغه کسان وباسي چې په قتل، غصب، له بهرنیو ترهګرو ډلو سره په اړیکو، غلا، فساد او نورو تورنوي. خو سره له دې چې د طالبانو د تصفیه کمیسیون نن د خپل کار پای اعلان کړ، مګر دا ارقام یې ورنه کړل چې په ویستل شویو 4,500 کسانو کې څومره یې د کوم جرم له ترسره کولو وروسته د طالبانو له لیکو اخراج شوي دي.
په کابل کې یو ډله ښځو نن لاریون کړی. دوی د امریکا نه غوښتي چې د افغانستان د تصرف کړې شتمنۍ په اړه خپله پرېکړه له سره وارزوي. دا راپور درته په مخامنۍ خبری مجله کې لرو، خو اوس پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله نن هیواد ته ستنه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې ملي لوبډله ته د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر نه تر فوټبال فدراسیونه پورې تود هرکلی وویل شو. ملي لوبډله ته د نن په افغانستان کې د یو شمېر چارواکو لخوا د تود هرکلی تر څنګ ځانګړي شوي ډالې هم ورکړل شوې. د افغانستان د فوټسال د 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د مرکزي آسیا په سیالیو کې تر ایران وروسته د 9 امتیازو په درلودو سره دویم مقام خپل کړ. ملي لوبډلې په دې سیالیو کې قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان ته ماتې ورکړه، خو له ایران نه یې ماتې وخوړه. په بل خولایت کې د معلولونو ترمنځ د منډو وهلو لوبه ترسره شوه. د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یا د سیالۍ د 10 ورزشکارانو په ګډون د دغه ولایت په مرکز کې نن ترسره شوه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په یاد سیالۍ کې 1 کیلومتر فاصله د لوبو د میدان په توګه ټاکل شوی و چې د ورزشکارانو له ډلې اسد الله عبدالرحیم زی لومړی، حشمت الله فیضی دویم او عبدالمتین دریم مقامونه خپل کړه. هیله بینی وی چې د دې سیالۍ هدف ورزش ته د ځوانانو په ځانګړي ډول د معلولو ځوانانو هڅول خودل شوی. او د کرکټ نړیوال شورا یا ICC وروسته له هغې د 20 ورځو لوبو فارمټ تازه درجه بندي اعلان کړه چې تیر ورځ د هند او وست انډیز ترمنځ د 3 20 ورځو سیالیو لړۍ پای ته ورسېده. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې هند 3-0 د دغې لوب لړۍ په ګټلو سره د 20 ورځ فارمټ لومړی مقام خپل کړ او انګلستان دویم شو. په اعلان شوې درجه بندۍ کې هندوستان لومړی، انګلستان دویم، پاکستان دریم، نیوزیلند څلورم، سویلي افریقا پنځم او استرالیا شپږم مقام لري. همداراز ویست انډیز وم، افغانستان اتم، سریلانکا نهم او د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله لسم مقام لري.
سموکاګله ازادي رادیو ناوړی اوریدونکو، زه په 4:30 بجو بیرته راستنیږم. اوس مایک اجمل ان تسپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، سلامونه او ستړي مشي. نن د فبرورۍ 28 د مورنۍ ژبې له نړیوالې ورځ سره برابر ده. په افغانستان کې له پښتو او دری پرته د درې ژبو ویونکي وایي په تیرو شلو کلونو کې دې ژبو د ودې لپاره څه نه دي شوي او د افغانستان ټولو وګړو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو حق نه دی برابر شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي دوی هڅه کوي چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ټولو افغانانو ته برابره کړي. تفصیل
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ تر ډیره په مورنۍ ژبې د زده کړو او تحصیل د ورځې په نوم پیژندل کیږي. د افغانستان د مخکینی نظام د اساسي قانون په 34مه ماده کې ویل شوی چې دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرام طرحه او تطبیق کړي او د مورنۍ ژبو د تدریس لپاره په همو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. د همدغه قانون په 14مه ماده کې هم راغلي چې د پښتو او دری سربیره ازبکي، ترکمنی، بلوڅي، پشایي، نورستاني، پامیري او د ګڼو نورو رایجو ژبو سربیره پښتو او دری د دولت رسمي ژبې دي، خو په هغو سیمو کې چې خلک یې په خپلې مورنۍ ژبې خبرې کوي هغه د همغې سیمې درېیمه ژبه پیژندل کیږي. خو نیوکې دا دي چې په تیرو شلو کلونو کې د قانون دغه دواړه مادې او په ځانګړې توګه 34مه ماده نه ده پلي شوې.
ما مکتب د نورستان خلاص کردم. یادم
سپنا د نورستان ولایت اوسیدونکې ده. هغې ښوونځی د نورستان د نسوانو په لیسه کې پای ته رسولې ده. سپنا وایي چې کله یې ښوونځی پیل کړ په پښتو او دری نه پوهېده، نو ځکه زده کړې ورته ستونزمن وې، خو د کلونو په تیرودو سره یې دری ژبه په بشپړه توګه زده کړه.
ما مکتب د نورستان، ما ښوونځی په نورستان کې پای ته ورسول. یادېږي مې چې کله مې تازه ښوونځی پیل کړ په دری په سمه نه پوهېدم، ځکه زموږ په کور کې په نورستاني ژبې یو بل سره غږېدلو. هغه مهال په دری ژبه زده کړې راته ډېرې سختې وې، خو کرار کرار مې دری ژبه زده کړه. زه فکر کوم چې اړتیا ده هر چا ته د هغې په خپله ژبه زده کړې ورکړل سي.
خو دا یوازې د نورستاني ژبې د ویونکو ستونزه نه ده. د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عنایت الله بابر فرحمن چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان په مخکینی نظام کې په ازبکانو کې تر ټولو جګپوړی حکومتي چارواکی ګڼل کېده، وایي مخکینی حکومت د دریمو ژبو د پرمختګ لپاره لازمه هڅه نه وکړي. ښاغلی فرحمن وایي په وار وار وړاندیز شوی و چې دریمو ژبو او په ځانګړې توګه د ازبکي ژبې د احیا لپاره یو مرکز د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې جوړ شي، خو په خبره یې د دغه وړاندیز د پلي کېدو لپاره هیڅ هم ونه شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې
په خاطر انکشاف زبانها دولت یک
مقرر اساسي قانون کې راغلی و چې دولت د دریمو ژبو د انکشاف لپاره یو قانون یا مقرره تصویبوي. د اساسي قانون له تصویب شل کاله تیر سول، خو دغه مقرره تصویب نه سوه. د معارف وزارت د سیاست یا پالیسی په برخه کې او په ټوله کې یو درسي ساعت د دریم ژبې لپاره اضافه نه سوه.
کته هم بخوانی نظام د میزان 28مه په افغانستان کې د ازبکي ژبې په نوم ونومو. خود ازبکي ژبې لیکوال عزیز الله آرال وایي چې مخکینی حکومتونو د ټولو مورنۍ ژبو د تطبیق لپاره لازمه کار نه دی کړی.
په لومړي ګام کې د هرې ژبې د ترویج لپاره دولت مسؤلیت لري او دې سره هم مهاله ژب پیژندونکي هم په دې برخه کې مکلفیت لري. خو افغانستان کې څنګه چې اړتیا وه تیرو شلو کلونو کې که څه هم شرایط برابر و څه نه دي شوي او له امکاناتو استفاده نه ده شوې.
دا نیوکې په داسې حال کې کیږي چې د مخکینی نظام د پوهنې وزارت چارواکو ویلي و چې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبه د زده کوونکو لپاره له څو کلونو راهیسې عملي هڅې پیل کړي چې په ځینو ښوونځیو پلي شوي دي. د دغه وزارت تدریسي مرستیال محمد ابراهیم شینواري هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې په دریمو ژبو د ښوونکو د روزلو پر مسأله کار روان دی، ځکه دا د ماشوم قانوني حق دی او باید هیڅوک ورڅخه محروم نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د یوې بلې ژبې پشهیي ویونکی لیکوال او ژورنالیست محمد زمان کلمانی بیا وایي نه یوازې چې د پشهیي ژبې د پرمختګ لپاره کار نه ده شوی، بلکې په دې ژبې کې لاسوهنې شوي او هڅه شوي چې د نورو ژبو تر نفوذ لاندې راوستل شي.
د وخت په تیریدو سره د غوژبو خپلې ساحي او سیمې له لاسه ورکړې دي. پشهیي ژبه اوس په اقلیت کې ده، خو موږ ورته مجبوریت او ضرورت نشته، او که موږ وشو کولی دغه ژبه د خپلو پشهیانو منځ کې هم وساتو دا به هم لویه خبره وي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ ویلي د څیړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړی عاطفه نورستانۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څیړنه نه ده شوې، خو په خبره یې احتمالا چې په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لویې ژبې موجودې وي. خو د لیکوالو په باور په افغانستان کې د رسمي ژبو پښتو او دري لپاره بیا د پام وړ کارونه شوي دي. د پښتو ژبې لیکوال او شاعر علمګل سحروي په 13 کلونو کې پښتو ژبې ته لازمه پاملرنه شوي، خو دغه پاملرنه د خلکو او نړیوالو فرهنګي ادارو او رسنیو لخوا شوې ده.
په 13 کلونو کې البته ژبې ته کار شوی ده، او زیاتره کار چې ژبې ته شوی ده خلکو کړی ده، خلکو او ځینو فرهنګي نړیوالو ادارو یا افغانی فرهنګي ادارو ځینو رسنیو، حتی البته دولت په سطح باندې شاید ډېر قوي به نه و، ډېر مثمر او ډېر دې یادونې ول لکه په نور برخو کې چې و نه.
د دري ژبې لیکوال او ژورنالیست مجیب مهرداد بیا وایي
در 20 سال گذشته زبان فارسی
په 13 کلونو کې فارسی دري ژبې د خپل تکامل په برخه کې توانېدلې. د نوي نسل د لیکوالانو او شاعرانو لارې خپل د تکامل په برخه کې مهم ګامونه اوچت کړي.
اوس د طالبانو د حاکمیت له پیل سره اندېښنې دادی چې د دې حکومت پلان به د دریمو ژبو د ودې او د غشان په مورنۍ ژبې د زده کړو لپاره څه وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې
اسلامي امارت د ټولو هیوادوالو ګډ کور ده، هر ژبې ویونکي چې زموږ ته محترم ده، هر افغان چې په هر ژبه غږیږي هغه د قدر وړ ده او د مورنۍ ژبې قدر خو او ان شاء الله دی ژبو د پاره په محلي سطح باندې هم په راتلونکي کې برنامه پروګرامونه وي، او په ملي سطح باندې هم کوم ژبې سي دي دغه د توسعه او پرمختګ لپاره هڅې او پروګرامونه به ان شاء الله تر نظر لاندې وي.
خاغلی مجاهد وویل د طالبان حکومت هڅه کوي چې په مورنۍ ژبې د زده کړو زمینه ټولو افغانانو ته برابر کړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
بیا هم ستاسو ګنش میر پیغامونه مخترا غليدي څو یې را اخلو.
د دماخان هلمند ولایت ناوی او لوړې د پرپریو سیمه څخه سره په تماس کې ورا دا لړیواله مرګ راځي دا فارو غریب تمره سيږي ګرد خانانو مړو خلکو ته یا چې په خوانه د حکومت کې وایسته د لوی هغه خلکو ته رسیدي. په دې او زه طالبان سره د پسپله ور له ماوتل مال یو کاټه کاټه نه راکوي مې څه خوش کې کوله. د هلمند ولایت ناوی او لوړې مجاهدو خبره د مامورینو سره سره و چې مالا مش ته کاټه نه راکوي د وطن خلکو ته ور کوله. دګر د خوارو غریب تلره چیز مړو خلکو ترسي جوړوره مشکلان پاته دي هغه دنیا دار خلک خوري دا مستغان کرا ته مشر کې ډیر مننه ازادي راډیو نن ښه پامه.
سلام علیکم زن الله ناصریم لغمال ولایت نا کرغی ولساله نن دنګ وره روزلتا کومه کونی ورګړي په لږ سلو کې لاسو ته ورګي دا نو یو ته نور کې کم څه ضرورت دی غوته نور کې یا کم څه دی غیته ور کوي او بل لا تر اوسه پورې خو شکر الحمدلله خیر او خیرت تا قراری دا امن دا نو مرګ سان اخر نه بد دا مجبوری دی خلکو چې بس کار نشتا روزګار نشتا بس خلک دغه مشکلات سره مخ دي. بل دا ډالر چې جکسي یو روپۍ جکسي 15 روپۍ شای ګرانه اوس لس روپۍ ډالر ارزان شوی یو روپۍ شای نه ارزانه کیږي. نو تاسو خپل قضاوت وکړئ د دکاندارانو سره نو اسلامي مالیت نم دغه غدا دکاندارانو باندې وګرځي ریټونو پښتنه دا شان خپل ډیر قیمت به خرڅوي. سلام
موزه کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د استادان معاشات د ډیر وخت څخه پاتې دي. زموږ استادان دوه رقم دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د څلور میاشتې راهیسې پاتې دي او د بل مقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاتې دي چې تقریبا د 14 میاشتې. نو زه د اړوند مسؤلینو څخه خواست کوم پایش لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې چې زموږ معاشات راکړي ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وطنان په احترام
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شول دوستانو کله چې موږ ته پیغام راستوي لند خپل نوم او خپل سیمه یاد کړي او په یو داسې مسله را سره خبرې وکړي چې هغه یو ټولنیز او اجتماعي مسله ای او یوازې ستاسو نه بلکې ستاسو د سیمې او ګڼو نورو خلکو سره تړاو ولري. موږ به ستاسو پیغامونه په خپلو خپرونو کې په دې هیله او تمه خپرو چې ګوندې چارواکي او نور ښکیل لوري واوري او ستاسو